خوشحال ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماښام 5 بجې شوې دي. مليحا میرزاده او د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
اول واورې د خبرونو سرټکی د ترکمنستان صدر ویلي د پاکستان سره تجارتي او اقتصادي اړیکې لا نورې هم ښه کول غواړي. افغانستان کې امنیتي ځواکونو د راتلونکي لوی جرګې د خیمه سره نږدې یو ځانمرګي د برید وړاندې وجلې دی. امریکا وایي د ایران مسله د سفارتي وسیلو د لارې هوارول غواړي خو نورې لارې هم د پام نه دي غورځولې. او اوس د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بورد محمد یو نن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلې دی او د صدر آصف علي زرداری سره یې ملاقات کړې. د ملاقات وروسته یې د صدر زرداری تر څنګه یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي هیواد به یې د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. ښاغلی محمد یو به د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو شمېر نورو جګپوړو پاکستاني چارواکو سره هم ملاقات کوي. د خاغلی محمد یو په دې سفر کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یو داسې هیواد دی چې د ګیس، تیلو او نورې د توانایي سرچینې لري او پاکستان د محل د توانایي د سخت کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې بعد د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان ترمنځ د 1380 کیلومتره اوږد د ګیس د پایپ لاین په غزولو هم خبرې کیږي. د پاکستان د فضایي یو تربیتي جاز د اټک سره نږدې غورځېدلې. د پاکستان ایئر فورس د ویان د وینا سره سم تربیتي جاز د معمول په پرواز و چې د اټک سره نږدې پریوت. نوموړي د جاز د پریوتو وجه نه ده خودلې. بلخوا د اټک تاڼي اس اچ او وایي چې د غورځېدلې جاز د پایلټ سکواډن لیډر محمد حسین مړې د نږدې پټونه ترلاسه شوه او د هلیکاپټر د لارې کامرې ته استول شوې ده. د پاکستان د سند صوبې په ټاټا سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په اکسیډنټ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوی او یو شمېر نور جوړبل شوی دي. د ټاټې د پولیسو مشر محمد علي وسان پیښې په حق لوای
دیوای پیخه کې 22 کسان مړه او 44 نور جوبل شوې دي. زخمیانو کې د زینو حالات د اندېښنې وړ دي. زخمیان د ژغورنې ادارو کراچۍ سیول هسپتال ته رسولي دي.
د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیخه پرون ناوخته شوې ده. پاکستان کې د سړکونو حالت ډیر خراب دی چې له وجې دا ډول پیخه ورځ په ورځ رامنځته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان وایي امنیتي ځواکونو یې د راتلونکي لوی جرګې د ځای سره نږدې یو تن وجلې چې غوښتل یې ځانمرګي برید ترسره کړي. د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل دغه تن چې په یو بیک کې ورسره بارود وو د راتلونکي لوی جرګې د خیمه خواته وړاندې له هغې وجل شو چې دغلته د ځانمرګي برید مشن ترسره کړي. د اتوار په ورځ طالبانو په خپل ویب پاڼه د امنیت هغه منصوبه خبره کړې چې د دوی په وینا د راتلونکي لوی جرګې لپاره تیار کړی شوی. خو افغان حکومت دغه داوه به بنیاد ګرځولې او ویلي دي چې دغه جالي کاغذونو په ترس کې طالبان په دې روایتي لوی جرګه کې ګډون کوونکو افغانان ویرول غواړي. دغه غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه کابل کې کیږي چې پکې به خواو شاد 2000 مشران او سیاسي شخصیت ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکا سره د افغانستان د اوږدمهاله تعلقاتو ترڅنګ د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق له هم خبرې کولې شي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي د یو ځانمرګي په ګډون یې درې وسلوال مخالفین نیولي. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی مشال ریډیو ته ویل چې نیول شو کسانو په کندهار ښار کې بریدونه کول غوښتل. نو مولې زیاته کړه د دوی سره د بارودی بارودو ډک یو گاډي هم نیول شوې چې پکې خواوشا 300 کیلوګرام بارود یې خودل شوې وو. د ایوبی په وینا دی نیول شوې کسانو په کابل بانک بریډ کې هم لاس درلود چې پکې په لسګونو کسان په ډزو وژل شوې وو. تاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بوند کانفرنس لپاره د تیاریو په ترڅ کې د رابطو نړیواله ډله د کازاکستان په سرخار استانه کې غونډه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مایکل شټاینر چې افغان چارواکو سره د بوند کانفرنس د تیاریو په اړه د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی پرون یې په یو خبري غونډه کې ویل چې د بوند کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولې او د افغانستان په اړه د رابطو ډله به هم په استانه کې د دې کانفرنس د تیاریو په باب خبري وکړي. هغلی شټاینر زیاته کړه،
د بون په کانفرنس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیواله ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بون کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بون کانفرنس یوازې په ویناو پورې محدود شي.
شټاینر دا هم اویل د افغانستان په اړه د رابطو د ډلې په دغه غونډه کې به د 500 هیوادونو نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د هیواد تر څنګ یې روس او چین هم په یو خپل دي چې دا خبره یقیني کړي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر مخه وسله نه حاصلوي. صدر اوباما د اتوار په ورځ د امریکا د هوایی ریاست سرخار هانولولو کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي ملاتړ کانفرنس ته د اختتامي وینا پر مهال وویل امریکایي چارواکي د روس او چین د چارواکو سره به سلا مشورې کوي چې درې واړه ستر قوتونه هغه لارې چارې راوباسي چې له مخه یې ایران د اټومي وسله لرونکي قوت جوړېدونه منې کړي. اوباما د دې کانفرنس پر مهال د روس او چین دولسمشرانو سره هم خبرې اترې کړې او ویلې دي هڅه کوي چې د ایران مسله د سفارتي وسیلو د لارې هوار کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې نورې لارې هم د پام نه ندي غورځولي او اخیری خبر دا چې شام وايي په عرب لیگ کې د دوی غړیتوب ځنډول یو خطرناک ګام دی. د شام د وزیر داخله ولید المعلم دا څرګندونه د هغې وروسته رامنځته شو چې عرب لیگ د شام لخوا د مخالفه مظاهره کوونکو پر ضد د تشدد بندولو د لوزنامې نه تر سره کولو لوجه د دغه هیواد غړیتوب ځنډولې دی. ملګری ملتونه وايي په شام کې د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف د مظاهرو شروع کېدو راهیسې خو او شاد رینیم زره مظاهره کوونکي وجه شوې دي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاوړانې کول په خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمدوف په اسلام آباد کې د دورې پر مهال د پاکستان صدر سره په اقتصادي تعلقات او یو شمیر مهمو موضوعګانو خبرې کړې دي. د پاکستان او هند ترمنځ سیکرټریانو په کچا مذاکرات نن په هند کې شوې دي. په دې اړه به هم معلومات واورې. د سوات تحصیلې قبل امن جرګې مشران وایي د ترهګرو پر ضد به جنگ ته دوام ورکوي.
موږ په خلکو کې شعور پیدا کړی دی. د دغه خلکو کم پروګرامونه چې دي دغه خلکو نه پرت دی. ان شاء الله تعالی زمونږ جدوجهد جاری دی او دغه خلک په خپلو نامړو ارادو کې کامیابیدون نه دي.
د افغانستان د ملي امنیت ویان د طالبانو دا ورت کړي چې د راتلونکي لوی جرګې امنیتي پلان یې ترلاسه کړي.
دغه کوم تدابیر امنیتي پلان چې طالبان مطبوعات ورکړی ده دا کاملا بې بنیاد ده. د دې جرګې تدابیري پلان نه دی. دوی له ځانه شی جوړ کړی ده تر څو خلک وغولوي او وی ډر کې چې جرګې سره ستونزې پیدا شي.
په بلوچستان کې د بیلورو د لوبي په اړه یو سپین ګیری وایي
دا خو چې موږ ډېر کوچنی ولو موږ به دا خلک دل مشران راتلو د ماجه تر مخ بکښنستو راتلو به د بي تي بي کولې. دا خو ډېره مشهوره لوبه ده. خلک ډېره د شپې کښ
دا او نور ډېر څه په مشال ریډیو کې اورېدلې مهیره وي. مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمدوف د پاکستان په یو رزنی دوره اسلام آباد ته رسیدل وروسته په ایوان صدر کې صدر آصف علی زرداری سره د ملاقات وروسته غټ خبری کانفرنس کړی دی. د ترکمنستان صدر د پاکستان دوره او خبری کانفرنس پاکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله دا رپورټ اورو.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری او ترکمنستان صدر قربان ګل بردی محمدوف په ایوان صدر کې ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته غټ خبری غونډه ته صدر آصف علی زرداری وینا وا چې پاکستان او ترکمنستان د پخوا راسي ښه تعلقات دي او موږ غواړو چې دا تعلقات په راتلونکي کې نور هم ښه شي.
پاکستان ته پراتلو زه تاسو ته هرکلی ویم. د پاکستان او ترکمنستان د ډېر مودې راسي ښه تعلقات دي. ما مخکې د شهید د محترم بینظیر بوټو ویژن مطابق د ترکمنستان دوره کړې وا او زه ویم چې سیمهیز ملکونو ترمنځ ښه تعلقات د راتلونکي لپاره د کامیابی ضمانت دی.
په دې موقع د ترکمنستان صدر قربان محمدو فیناوا چې د پاکستان دورې دعوت پر راکولو زه د صدر آصف علی زرداری او پاکستانی اولس شکر گزار یم او پاکستانی صدر سره ملاقات کې د دوه ملکونو ترمنځ اقتصادي تعلقاتو ښه کولو نه علاوه په نورو یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې.
ومجنا فزیر تنبول
صدر اسف علی زرداری سره ملاقات کی مونږ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هند ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وکړي. کال 2010 کې تاپی کانفرنس کې صدر زرداری سره په دې حق لا با مقصد مذاکرات شوی او په نننی ملاقات کې هم دواړو ملکونو ترمنځ په ټولو شوبو کې مرستې زیاتولو په چارو خبرې وشوې. ملاقات کې سیمایز او عالمی چارو باندې هم خبرې وشوې. د دې علاوه په نجی شوبه کې د مرستو زیاتولو په چارو هم غور وشو.
د اقتصادي چارو کارپو اکمل حسین مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې پاکستان د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. په داسې حالات کې د پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تجارت سیوا کول او ملک کې توانایي بحران کمولو لپاره ګیس پایپ لاین منصوبې خبرې اترې کول او دې ته عملي جامه اخستل د وخت ضرورت دی.
پاکستان کے جی تین بڑے مسائل ہیں.
پہلا موجود وقت کے پاکستان درے ڈیر لوئے مسئلے لری لمبے خدا چے ملک کی بے روزگاری زیادہ دا او غربت کے ورس پورس اضافہ کی گی. داسی صورت کے ملکی معیشت تا استحکام اور کول لپارا ضروری دا چے نوے کارخانے الگولشی نور ملکوں سرا تجارت زیاد کریشی. موجود وقت کے زڑو کارخانوں تا گیس ورکول دا حکومت پوس کے ندا نزد آویم چے ترکمانستان سرا دا معاہدہ اکڑی ندا شانبا ملک کے دا گیس پا کمی کا بو مندیشی او کارخانے جوڑے دو سروا غربت کے ہم کمی رشی. تدے ترسنگ وسطی ایشیائی ملکوں سره تجارت زیاتی دو کے با د روزگار نوے موقع را پیدا شی. نظما په خیال ترکمانستان د صدر دا دورہ د ډیر اهمیت وړ ده.
ایوان صدر اسلام آباد ته پر رسیدو ترکمانستان صدر پدرانوی کے گارڈ آف آنر اڑان دکړی شو. په دې موقع پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم موجود وو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا پاکستان او هند ترمنځ سیکرټریانو په کچ مذاکرات نن د هند په ښار نوی دلی کې شروع شوه دي چې پکې به تجارت زیاتولو او ویزه په اړه خبرې اترې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه نیسا اجمل په رپورت کې.
د پاکستان او هند ترمنځ تجارت او اقتصادي مرستې زیاتولو په اړه د سیکرټریانو په کچ دوه ورځني مذاکرات نن د هند په ښار نیو دلی کې شروع شوي دي. د پاکستان تجارت وزارت ویان عدنان منظور د وینا تر مخه په دې مذاکراتو کې ګډون لپاره د پاکستان وفد د تیر خالی پرواز هند ته رسیدلی دی او د هند اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي چې پکې دواړه هیڅ تجارت په بابلا خبرې کړي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
د مذاکراتو کې د ګډون لپاره د پاکستان لخوا د کامرس وزارت وفد چې مشري سیکرټری تجارت ظفر محمود کوي او د هند وفد مشري راهول کولر کوي. په دې مذاکراتو کې به په نان ټیرف خنډانو کمولو یا ختمولو په اړه خبرې اترې کیږي. دغه شان د ویزې او تجارت په اړه چې کومې ستونزې دي نو هغه هوارولو په اړه به هم خبرې اترې کیږي.
عدنان منظور زیاتوي چې د پاکستان وفد هند ته د تلو نه وړاندې پاکستان د هند نه قابل درآمد سیزونو فهرست کې د نور 12 سیزونو اضافي منظوري ورکړې ده. بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه اکرم سکی وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي مذاکرات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دي.
کے جو نان ٹیرف بیریئر ہیں کچھ پابندیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں پاکستانی تجارت پر اس کے
دہن چکم نان ٹیرف خنڈان دی او کمی پابندی چے لگولی پا تجارت باندے دہاغے پاکستان تا ہیس فائدہ اونشوا. زمنگ سیکٹری تجارت ہم دتلو نمخ کے دا اویل چے زیات خبر با پا دی کی گی بل چے پا کمو سیزونو تجارت نشی کے دے نوہاغا با ہم کم کڑی شی. نوراتلون کی ورزو کے بعد دے مذاکرات و نتیجے مخترا شی او دہن وزیر اعظم منموہن سنگھ ہم دا ویلی دی چے پاکستان سر با ڈیر خط تجارت شروع کړی او بل د ساک د غونډې نه هم دا ثابتېږي چې دواړو ملکونو ترمنځ حالات خوالي طرف ته روان دي.
یاد دی چې د رواني میاشتې په شروع کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند د دورې نه وروسته ویلي وو چې ډېر زر به د پاکستان او هند ترمنځ تجارت زیات شي او دا تجارت به په راتلونکي دریو کالو کې شپږ ارب ډالر ته ورسول شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلی دی تر کومه په پنجاب کې موجود د ترهګرو ډلو جالې ختم نشي تر هغه په سیمه او په تیره خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې امن نشي راتللی. نوموړي په افغانستان کې د امن لپاره درې اړخیزه ستراتیژي هم وړاندې کړې ده. دا خبرې نوموړي په پېښور کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړې دي. د پېښور نه خالد خان رپورټ راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلی دی چې پنجاب کې د ترخګرو په ضد د سختو عملیاتو ضرورت دی او پکار ده چې د پنجاب حکومت د ترخګرۍ په خلاف سیاسي اراده او جرأت پیدا کړي ځکه چې دغه سخت دریځ ډلې د قبایلي سیمې او ټول پښتونخوا د امن لپاره یو لوی خطر ده. په پېښور کې یو خبري غونډې نه وروسته افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اټک نه پورې ترخګر او سخت دریځ ډلې په ټوله منطقه کې د ترخګرۍ منصوبې او تګلارې جوړوي او پکار ده چې د دوی په ضد زر تر زره عملی قدمونه پورته کړی شي.
حقیقت دا دی چې د دهشتګردۍ مغز چې دماغ هغه پنجاب کوم د دې نظریه دانان دي کنه جی ایديولوګس هغه پنجاب زمونږ قبایل خوشاده خلک دي هغه د اسلام په نوم د هغه د جذباتو نه خواهشاتو نه چې اسلام سره مینه لري د دې غلط استعمال کوي خلک. چې کوم خلک نقشې جوړوي منصوبې جوړوي هغه یقینا چې اټک نه پورې غاړې ته ناست خارج پنجاب حکومت سیاسي اراده او جرأت پیدا
په سواد او ثوابې کې د خپل ګوند د غړو هدفي وجنې او امن لخر ته د دړکو په حق له د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل د دوی په خپل خوره د امن او خوشحالۍ په خاطر دغه قربانو ته غاړه ایښې ده او تر هغه په هیڅ یو طریقه دوی د خپل لارې نه نشي پشا کولی. دی وایي
ګوره جی مونږ چې دهشتګردۍ خلاف موقف خپلولو مونږ په دې پوهېدو چې مونږ ته به غاړې ته میلیونونه خونه راشي خو دا ده چې دا د وطن د ګټو تقاضا وه زموږ د ولس د ژوند او د مال او د عزت تقاضا وه چې مونږ دغه موقف اختیار کړی وی مونږ په خپل موقف ولاړ یو. دهشتګرد کا خلکو د دمکیا نه کوي دا د ریاست ذمہواري ده چې خلک دغې نه وساتي ګواهان او عدالتونو حفاظت کول او عدالتونو ته انصاف موقع ورکول دا د دهشتګردو کار نه دی ریاست کار دی سټیټ کار دی. هغه په خپل کار کوي دهشتګرد خپل کار کوي خو ریاست په کار چې خپله ډیوټي پوره کړي او خلکو ته هغوی ته حفاظت.
افغانستان کې د خارجه فوجونو وتلو په حق له او په دغه هیواد کې په مکمل توګه امن په حق له افراسیاب خټک وویل چې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د افغانانو ترمنځ د سیمه ایز او ګاونډي هیوادونو او بیا د نړۍ د قانونو یو لویه جرګه پکار ده چې دغه ټول خلک او قوتونه په اتفاق سره یو مستقل حل راوباسي.
زموږ تجویز دا دی چې افغانستان کې پکار ده چې خبرې ترې وشي او دا خبرې ترې په درې کرښو کې کېدای شي. اوله کرښه بین الافغاني مذاکرات یعنی افغانانو ترمنځ مذاکرات او پخلاینه او روغه جوړه. دویم سیمه ایز اتفاق رائے یعنی د علاقې ملکونه یا لوبغاړي چې هغوی اتفاق وشي افغانستان کې آئنده کې سکول پکار دي. او دریم بین الاقوامي اتفاق رائے یعنی چې عالمی قوتونه چې څوک په افغانستان په جګړه کې داخل دي یا چې داخل نم دي خو چې د علاقې کې دلچسپي شته چې هغوی ټول رایوزی شي. او نو دا درې کرښې چې دي یو ځل سره پر مخ لاړې شي ځکه چې یو ځل سره لاړ نه شي یوه کرښه بیا بله کرښه خرابوي. نو لہذا د افغانستان د حل د مسلې لپاره اقوام متحده یا نورې بې طرفه ادارې پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه.
افراسیاب خټک ادعا وکړه چې خوشا درویش لکه خلکو د دوی د ګوند نوی غړیتوب ترلاسه کړو او دوی خوشبین دي چې لکه د خیبر پښتونخوا د دوی ګوند به په قبالي سیمه کې د ټولو نه لوی سیاسي ګوند ثابتېږي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات تحصیلې قبل نیک پخیل امن جرګې مشرانو ویلي دي چې سوات کې به د وسلوالو مخنیوي جاري ساتي او سوات کې مستقل امن لپاره دي د سیمې لویه جرګه رابلل شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات تحصیلې قبل نیک پخیل امن جرګې یو شمېر غړو په ګډه سوات پریس کلب کې هنګامي خبري کانفرنس کې خپل وینا کې دا خبره په ډاګه کړه چې دوی به د سوات تحصیلې قبل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یاري خپل هلې ځلې اونه دروي او په ګډه به د وسلوالو طالبانو په ضد د قومي لشکر په ذریعه د حکومت سره په مرسته د وسلوالو مخنیوي کوي. د امن جرګې مشر سیف الله خان په دې موخه وویل چې د دوی په ملګرو بریدونه کیږي ولې دوی به چرې هم د وسلوالو طالبانو د یاري خپل هلې ځلې اونه دروي. سیف الله خان په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې پټ شوي وسلوال د زر تر زره ځان حکومت ته حواله کړي.
زمنګ د خلکو ته سدسي ذاتی دښمنۍ زمنګ هم د خلکو سره نشته. خدا خلک د راشي دي پوج د سرندر شي ځان دی حواله کی چې د ملک ته امن قائم شي چې تر څو پوری دی بهر نه څو پوری په بهر ګرځي یو وار به راځي ځان به حواله کوي. ټول کوړمو ته هم تکلیف دی خلکو ته هم تکلیف دی دغه تکلیف ته هم ختم شي. دا خو د کوړمو سره هم غم نه چاغې ته هم د تکلیف ختم شي.
د امن جرګې یو بل مشر سید انعام الرحمن ویل چې اولس اوس دوی سره ملګری دي سیمه کې وسلوال نشته بیا هم وړې وړې واقعې کیږي دغه به هم ډېر زر منع کړی شي.
د خدای لک لک شکر دی موږ به خلکو کې شعور پیدا کړی دی دغه خلکو کم پروګرامونه چې دي دغه نه خلکو نه پرته او امید دی که خیر چې ډېر زر ان شاء الله تعالی زمونږ جدوجہد جاری دی او دغه خلک په خپل نامړو ارادو کې زمونږ څنګه چې مشروع دي کامیابی دون نه دي حکم چې ور بلیږي نه بسیر سو وخت پوری لاغې نه بسیر کوي. امید دی چې دا بسیر بم ډیر زر پنا شي او موږ په دې علاقه کې امن غواړو موږ خوشحالي غواړو موږ ترقی غواړو موږ تعلیم غواړو او دغه خلک دغه خلاف کوي.
د امن جرګې ترجمان ابراهیم دیولای په دې موخه تجویز وړاندې کړو چې سوات کې امن ټینګړی شوی دی او د دې امن قائم ساتلو لپاره د ټول سوات څخه لویه جرګه را وبللی شي چې سیمه کې امن پزی وي.
د شرګرد یو مخصوص طبقه یو مخصوص ډلې دښمنان دي هغه د انسانیت دښمنان دي د پاکستان دښمنان دي د قوم دښمنان دي. نو په دې بنیاد باندې زم چې د وخت ضرورت ده چې موږ د سوات ټول قومي مشرانو ته دعوت ورکو ټول پارټو ته دعوت ورکو مکه مختلفه کې د فکر ته وایو دعوت ورکو چې د سواد په سره باندې د کم اسکم یو ګرین جرګه تشکیل شي او فارغ کې باندې په خلک قامیا امن جرګه د هر قسم بغض حساسه تک نظر نه بالاتر د هر قسم قرباني ولکور ته تیار دي ځکه چې دلته کې د ډیرو قربانونو ورسو عمل قائم شوی دی نو چې دوباره د عمل متاثر نه شي او دغه لپاره منله مشترکه او مصوبندۍ پکار دي په دې حکیمه د ماتجیز دي
د یادونه وردا چې د خالد پورس د نپکی خیل امن جرګې جنرال سیکرټر کریم الهادی باندې په کانجو ټاونشپ کې د سرګند وسلوالو د لاسي بم حمله کړې و چې پکې د هغه په شمول درې تنان سخت چوبل شي وو او تیر وختونو کې هم د امن جرګې یو شمېر غړي وسلوالو په هدفي وجنو کې پندخه کړې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لستو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګیه د خبر ایجنسی باندې تحصیل بیکوره شوی خلک وای چې یو خوا حکومت دوی ته د سیمې پرې خوده وای نو بل خوا کم کې د دوی ريجستریشن بند کړل شوی دی دوی دا غوښتنه هم کوي چې باندې کې د وسلوالو خلاف صحیح اپریشن وکړل شي او د بیګونا خلکو وژنه دې بند کړل شي په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري
خیبر جنسی باڑی کی د پوزی عملیات لوجی اغیزمن شوی او بے کور شوی اولس وای کیا خو د پوزی عملیات لوجی حکومت دوی ته د سیمه د پرهدو نوټیس ورکړی دی نبل خو دوی لپاره جوړکړی شوی کمپونو کی د دوی رجسٹریشن یا نوملیک عمل هم درول شوی دی او دوی سخت ستونزو سره مخ شوی دی تغ متاثرونه وینا وا چې عملیاتو کې بے ګناه خلق زرانه او ماشومان پنخه کیږي او دروانکارو زینا اور اډی اوس هم هماشان محفوظ پرتی دی دوی د پیخور پرسلب مخته یو احتجاجی بوک هړتالی کیمپ په موقع دا خبره مشال لیډیو
زمانوں میں اقبال افریدی دے کم خلج لزو تسلی داغی رجسٹریشن بند دے یو طرف لا حکومت کل باقاعدہ نوٹس ورکڑے بل طرف لا کوئی رجسٹریشن بند کرے او دشپی جکم خل واپس جی پاگے باندھے دشپی ٹماٹر و شیلنگ کی گی پاگے کے معشومان مڑشول خز امریش پہ پکے بے گناہ ٹول خل پکی مری دے خل کو جکم دے رہائش دا خوراک دا رجسٹریشن کم والے نہ کہی اور بیا لکا دے دے جلوزیم بند کرو باڑا ہی ہوتا بلکہ دے خل کو سرا سکے
ماں کو ملاخیل نم دے اور جلوزو پہ کیمپ کہتے گا مامگا چکم عملیات بھی یا په کیم کې کم ظلم جو تیرے جو سوی نو او یا په جنسی کې کم ظلم جو تیرے مو سره وندای نو داس ظلم واغ انډیا کو پھر مولا کر سره وکي خدا نه مکی کی چې غریب سره یا غریب بچی یا خبره درو چې زنه نه دا امری او خبره درو چې پختنه نه وکيږي په دکلو کې اوره دې نه پرتیو د مو خبره درو چې کړی وس نه شته راي زمو ګره جوړې په دې دو وس نه شته راي نو دا نه مېره باندې وکي چې موږ لا دغه اندراج د کولاو کی
پسې مو کې د پوزي عملیاتو بغله باندې دوی جاته کړه
پرونم پکې دوه ماشومان یو خزم لري ابل اورزم پکې سلور مړ دي یار اورز په یو قربانې چې کوم نه ماټر غورځيږي او بے ګناه خل پکې مري لکه دې موږ په دې نتیجه پوینه شو چې دا د عوامو خلاف اپریشن دی کنه د ملټن خلاف دی تر اوسه پورې اونې لیدل نه په میډیا چې دوی ویلي وی چې یار په دې اپریشن کې موږ دا کمانډوز ونیول چې دا عرب دی چچن دی موږ تر اوسه پورې په دې درې کال کې داسې هیڅ هغه اونې لیدل په درې کال کې هغه جنګیولای یا هغه سړی یا هغه نه پنه کښوي بس صرف عوام لري مشومان مري زنه نه مري صحیح اډا چې ولي موږ هم په خوشاله کې موږ هم یاد کوو
دا باړې بیک شوی ټول خلکو رجسٹریشن یا نوملیک زموري دا پی ڈی ایم ای یا پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی دا ولی پدی اخلا چې کلمو دا پی ڈی ایم ای وین ادنان خان نه پښتنو کړه چې دوی رجسٹریشن ولی بند کړی شوی دی دا وی وینا وا چې رجسٹریشن یا نوملیک په صرف تاه کسانو کیږي چې په کیمپ کې اوسېدل غواړي دوی زیاتوي
22 نومبر نه چې کله دا راتګ شروع شو نو دا هغه وخت نه تر دې دمه پورې څه ده تقریبا سلور نیم زره نه زیاتو کړو خپل رجسٹریشن کړی دی او په کیمپ کې موجود تا دا چې دی نو هغه صرف زر پورې کور نه دی پدې کې یو موجدا و چې کوم غیر مستحق لږ چې د مدون غدو راځي د علاقې کې آبادو هغه هم رجسٹریشن لا اونوم لیکل راغلی وي ولیکلو او هغه نه پاز نشته د کمپ نه دی راغلی هم دا وجه ده چې دا رجسٹریشن دا عمل چې دا ارزي تور موتل کړی شوی دی او دا به ډیر ان شاء الله کولا او شي
په کمپونو کې د سانډیاګانو په غل باندې د پی ډی ایم ای وین وینا و چې د بجلی او بو خوراک خاک او د یخ موسم نه د بچکی دو تنظیم علاوه د بې کور شوی خلکو ته د صحت هم پوره پوره سہولتونه ورکړي شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو
د باړې د بیکوره شوی خلکو پاړه تاسو دا رپورټ واوریدلو. په پاکستان کې د ټولو ګوندونو تر غونډې وروسته دا پریکړه شوې وه چې له وسلوالو سره به د سولې خبرې کیږي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ورځ مخکې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو دننه عناصرو ورته اشاره ورکړي دي چې خبرو ته تیار دي. هلته بیا په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي وو چې حکومت یې له هغه طالبانو سره خبرو ته تیار دي چې وسله وغورځوي. اوس د تېرې شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګل بهادر ویلي دي د بې پایلټو الوتکو او د پاکستان د پوست د بریدونو له کبله هغه جرګه ماتوي چې کار یې د دوی او د حکومت ترمنځ منځګړتوب او خبرې اترې کول وو. نو په دې صورت حال کې له طالبانو سره خبرې کول به هغه نتیجې ورکړي چې حکومت یې غواړي او که څنګه. د دې پوښتنې جواب د پامیر ساحل په رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې د سپټمبر په 9 د ټولو ګوندونو غونډه وشوه. تر دې غونډې وروسته په خبر شوی پریکړه لیک یا قرارداد کې ویل شوی ول چې سولې ته دی و موقع ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې د لمیشتو وسلوالو سره خبرې وشي. تر دې مخکې هم د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو او په سوات کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون کړی و. کارپوه خادم حسین لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي تر هر داسې تړون وروسته وسلوال لا نور قوي شوي دي. د خادم حسین له خبرې سره سم همدا ولیدل شول او په سوات کې طالبان تر تړون وروسته لا نور پیاوړي شول او ځان یې د ملکنډ نورو سیمو ته هم وغځاوه. اوس د طالبانو د یوې ډلې د مشر حافظ ګلبادر لخوا د جرګې تر ماتولو وروسته هم آیا د خبرو لار موجوده ده؟ آیا په دې صورتحال کې د سولې خبرې کیدای شي؟ په لاهور کې د چارو کارپو پوهاند حسن عسکری رضوی وای د خبرو اترو لارې خو تل خلاصې وي، خو د ده په خبره دا یې د خبرو له عمله زیاتې هیلې نه لري.
ګوره په اصولي توګه خو تاسې د خبرو لارې نه شئ تړلی، هغه خلاصې پرېږدئ، خو په عملي توګه خبرې هغه مهال ممکنې وي چې دواړه خواوې خبرې کول غواړي. خو که په هغو خواو کې یوه خبرې کول نه غواړي یا تر خبرو وروسته بیل شي یا تر تړون وروسته لارې بیلې کړي، نو له دې نورې مسلې زیږیږي چې له کبله یې کامیابي نه شي کېدی او همداراز بیا د خبرو عمل یا بهیر هم پر مخ نه ځي. په داسې حال کې یا خو معاملې له پوځي لارې حل کیږي او یا هم هر څه پر یو ځای درېدلی پاتې شي. نو په اصولي توګه به د خبرو اترو لار موجوده وي، خو په عملي توګه زه دومره هیله من نه یم چې حکومت به په دې کې بریالی شي.
لیکن عملی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی. انہیں
په پېښور کې د چارو کارپو زبیر توروالی وای د سولې ته د موقع ورکولو د خبرې ته په دې نظر ګوري چې وسلوالو ته د یو موقع ورکړل شي چې پاکستان تر خپل واک لاندې راولي.
اوسنۍ د ګډون کې دا یا اف ای سی ورته وای آل پارټیز کانفرنس کې چې کوم پنچ لائن چې ورکړی دی کیف دم کیف دی چانس داغه اصل زموږ په خیال داغه مقصد پدا دی چې کیف دم ا چانس ټو کنټرول پاکستان. لکه پیس مذاکرات هغه سره کیږي چې هغه هغه خلک چې هغوی لږ تهذیب لري سیویلایزیشن لري او په دې مذاکرات په دې ټولو ټوکا پوهېږي په دې چل پوهېږي او هغې مذاکرات کولو ته نمخ کې دا پکار دی چې دواړه فریق دی دیس اوم شي لکه خپل اصله واچي او هغې نه بعد مذاکرات شروع شي دا کانفلیکټ شي دا ریزالټ شي.
کچېرې خبرې نه بریالۍ کیږي نو بیا آیا د پاکستان پوځ به د اورپکو پر ضد فیصله کون عملیات وکړي؟ داسې عملیات چې پکې ټولې اورپکې ډلې په نخښه کړل شي. زبیر توروالی وای پاکستان نه غواړي چې د اورپکو پر ضد عملیات وکړي ځکه چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسی لري.
کبل طرف ته مونږ ګورو operations military actions against them naga pakistan kam kharija policy ki da ya strategic depth ki da aage parana ki pakistan ko will nishta ki jaise ho bharpur operation ki auda kisa khatma ki pakistan asal ki daga khalak ki jo pakistan da ko us har cha da pata da pakistan da khalak istemali akhbal strategic depth da para pa afghanistan ki.
پوهاند حسن عسکری وای په پاکستان کې مذهبي ډلې د دې اورپکو ملاتړ کوي، نو نه خو له خبرو نتیجه ترلاسه کیدی شي او نه هم دولس چې د مذهبي ډلو تر تاثیر لاندې دی د فشار لکبله خ پوځي کار روایي کیدی شي.
ظاهر ہے ڈائیلاگ تو پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے.
کارا خبر ادا چې د سولې خبرې بعد پاکستان لا اساسي قانون سره سمې کیږي. د پاکستان د دولت د وجود لارې به خبرې کیږي، له هغه د باندې نشي کیدی. خو په پاکستان کې مسله دا ده چې ډیر خلک لدی وسله والو سره خواخوږي لري. مذهبي ګوندونه دي چې د دوی ښکارا ملاتړ کوي، نو دوی چې په عوامي سطح پر حکومت فشار راوړي نو حکومت ورته وایي چې سمه ده. د خبرو لار به خلاصوي او پر دې لار به ځو، خو دا لار مخکې نشي تللی. بل پلو پوځي کاروایي هم په بشپړ ډول نشي کولی چې د ولس فشار زیات دی او مذهبي ډلې د طالبانو او داسې ډلو په پاکستان کې ملاتړ کوي.
وہ طالبان اور اس قسم کے انتہا پسند گروپس کی پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں.
پا پاکستان کے لوسلوالو طالبان و ڈلو سرا یو شمیر تڑون شوی دی، خو تر دے ورستا بیا دا تڑون نمات شوی او بیا پوز مجبور شوی دی چھ عملیات وکڑی. حالتا امریکا ہم پا بیا بیا پاکستان تویلی چھ پا شمالی وزیرستان کے دے دور پا کوڈلو پر زد عملیات وکڑی. وستا حافظ گل بادر لخوا دا جرگی تر ماتولو ورستا دا خبرو یا عملیاتو دا لارو پختن بیا را ولاړه شوی دا. زبیر توروالی وای دا دے ٹولو مسلو حل یواز دا سی ممکن دے چھ پاکستان خپل تگلا
تاسو د پامیر ساحل دا رپورٹ واوریدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اور.
د ترکمنستان صدر دا مهال د پاکستان په یو ورځنۍ دوره دی او د پاکستان د صدر سره د ملاقات وروسته یې خبري غونډې ته ویلي د دې هیواد سره تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول غواړي. نن د پاکستان فضائیه یو تربیتي جهاز د معمول د پرواز پر مهال د اټک سره نږدې غورځېدلی او پایلټ پکې مړ شوی دی. افغان چارواکي وایي کابل کې یې د راتلونکي لویې جرګې د خیمې سره نږدې یو ځانمرګي وړاندې له هغې وجلی چې هغه خپل مشن ترسره کړي. کندهار کې د چارواکو په وینا د یو ځان مرګي په ګډون درې تنه مخالف وسلوال نیول شوي چې کندهار ښار کې د بریدونو منصوبه یې لرله. امریکا ویلي د ایران اټومي ستونزه د سفارتي لارې هوارول غواړي، خو نورې لارې هم د پام نه دي غورځولي. او شام ویلي د عرب لیگ لخوا د دوی غړیتوب ځنډول یو خطرناک ګام دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شابډان دی کول. اوس په دریاز موسی خین نه د پاکستان په ورسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکی واورو.
نن د انګریزي ژبو دوه ورسپانو ډیلی ټایمز او اکسپرس ټریبیون خپل اداري په هندستان کې د بندیوان پاکستانیانو په اړه لیکلي دي. ډیلی ټایمز ورسپانو وایي چې دا وخت هند کې تر 2500 نه زیات داسې پاکستانیان قیدیان موجود دي، څوک چې به د سمقدمه په جیلونو کې دي، کومه چې د بنیادی انساني حقوقو لوی خلاف ورزي ده. اداري زیاتوي چې دې کسانو کې اکثر کبنیون کې زمیدار او جنگي قیدیان دي چې د کال 1915 یم او 1901 یم په جنگ کې نیول شوي دي، او بیا په دې خلکو په یو عدالت کې هم سکسمه مقدمه نه ده چلول شوي، او د تیرو سو کلونو راسې دا خلک بے سوکا او بے وزله په هندي جیلونو کې پراته دي. اداري وایي چې د دې لوی وجه د پاکستان او هند ترمنځ خراب تعلقات وو، خو اوس چې حالات ښه اړخ ته روان دي نو باید چې دواړه ملکونه د قیدیانو د تبادلې هم سچارې الټوي، او یقینا چې دواړو ملکونو سره به د خپلو قیدیانو ریکارډ موجود وي. نو پکار ده چې یو شریک کمیټې جوړه کړي شي چې د دې خلکو نه پلټنې وکړي او بېګنا خلک زر تر زره خپلو ملکونو ته واپس لاړ شي چې دوی د خپلو کورونو سره میلاو شي. دا شان د پېښور نه خبرېدونکي د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل اداریا د کرک اوسیدونکو ته د ګیس ورکولو په اړه لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود سر متعلقہ محکمو ته ہدایت کړی دی چې د کرک شپک دیرش کلو ته د گیس ورکولو منسوبې زر تر زره پایته ورسول شي. ادارې لیکي چې اخر ولې گورنر ته د دې ہدایاتو ضرورت پیښ شو، خو ښکار خبره ده چې محکمې د لړکی د لم لیټ نه کار اخلي. حالانکه دا یو اصول دی چې د کم زینا قدرتۍ وسیلې روزي تر ټولو اول پرې د هاغه ځای د خلکو حق وي. د غشان د روزګار موکو کې هم د دې خلکو تر ټولو زیاته برخه پکار ده، خو پاکستان کې د بدمرغه پدی اصول عمل نه کیږي چې ورسره بلوچستان کې حالات تر دې ځایه را رسیدلی دي. ادارې زیاتوي چې کده کرک د خلکو سره دا رویه جاری اوساتل شو، نو کیدی شي چې دا خلک د حکومت د پاره ستونزې را پیدا کړي او هلته د نوې زیرمو لټون کې هم مشکلات پیدا شي. نو باید چې زموږ حکومت او ادارې دا خبره په پام کې ونیسي او د کرک په مدني وسایلو د دغه ځای د خلکو حق ومني. او دا شان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو آج خپل اداریا په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د چیف جسټس په خطاب لیکلی ده. آج ورسپانه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل خطاب کې پډاګه کړی چې ګفوز د حکومت د وینا نه بغیر هر کس مګام پورته کړو نو هغه به غیر آئینی وي او په قانون کې دا د بغاوت په زمره کې راځي او د دوی خلاف به د آئین د شپږمې دفې تر لاندې کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې دا اول ځل نه دی چې سپریم کورټ لخوا داسې خبره مخې ته راغله، بلکې د دې نه وړاندې هم چې کله پوځي آمران یا نورو خلکو په اقتدار قبضه قبضه کړی ده. نو ما سوا د یو سو محترم ججانو اکثر د دوی د فیصلو پخلی کړی دی او په خصوصي توګه جسټس منیر د دې بنیادی خدي اداریا وړاندې وایي چې دا ځل پوز هم داسې اراده نه لري چې په اقتدار قبضه وکړي، ځکه چې د چیف جسټس د بحاله تحریک د پوز سره یو لویا موقعه وه. خو دا ځل د ادارې خپل ځان بیخي غاړې ته ساتلی و او که فوز غوښتل نو ممکن وه چې د ولس مرسته ورته هم ترلاسه شوې وه، خو دوی داسې ونه کړه. اداریه اخیره کې وایي چې د جمهوریت د بقا دپاره ټول کاملا د غیر آئینی اقداماتو په ضد یو موټی کېدل پکار دي او دغه شان عدلیې له هم پکار دي چې د داسې اقداماتو پخلی ونه کړي، او که څوک داسې هڅه کوي نو چې د هغوی په ضد د آئین د شپږمې دفې تر لاندې د خپلې اندې کاروایي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د عراق د جنگ نه راپدې خو د ترکیه او امریکا خراب اړیکې نن سبا ځکه ډېرې ښه دي چې د ولس مشرتابه او وزیر اعظم رجب طیب اردغان ذاتی تعلق هم شته. بلخوا د پاکستان نه پخپریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي چې په پاکستان کې د چین او چینایانو په لویه کچه موجودګي به د پاکستان لپاره هم ګټور وي او کنه. د مجید بابر نه د مقالو مهم ټکي اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا د تیر کال خبره ده چې د امریکا او ترکیه اړیکې په سیمه کې په یو شمېر شخړو باندې د بیلابیلو نظرونو له وجې فشار سره مخ وي، لکه د ترکیه د اسرائیلو سره تعلقات او د ایران د ایټمي شخړې د هوارۍ مسلو د انکرا سره د واشنگتن تاریخي اړیکې خرابې سره مخ کړې وي. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي خو نن سبا امریکا او ترکیه یو بل ته د رانږدې کېدو په هڅو کې دي، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه وزیر اعظم طیب اردغان په تیرو څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرتله نن سبا د ډیرو خو اړیکو بنیاد ایښی دی. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د سیاسي فضا د بدلون له وجې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې شوي دي، او هغه تعلق چې په 2003 کال کې د عراق د جنگ له وجې خراب شوی و اوس بیا ښه شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري داسې اوباما او اردغان دواړو د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره ټلیګرامونه پورته کړی دي، لکه د ترکیش میډیا د راپورونو له مخه کله چې تیره میاشت د وزیر اعظم اردغان مور د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ اوباما هم اردغان ته د غم راځي لپاره ټلیفون وکړو، او بیا دواړو د خپلو احساساتو په اړه په کم یوه ګنټه یو بل سره خبرې وکړې، او دا ذاتی تعلق د دواړو هیوادونو د اړیکو بنیاد دی. بلخوا پاکستانی انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د لیکوالې عائشه صدیقه یو مقاله په پاکستان کې د چین په اغیز خبره کړې ده. مقاله یاتوي چې په سرخار اسلام آباد کې د چینایانو په لویه کچه موجودګي یو کس هم د پامنی شو غرځولې، او په حقیقت اوس د پاکستان په هر کلی او خار کې چینایان په نظر راځي. سو کاله مخکې په پاکستان کې چینایان دومره نه وو، خو اوس چین لګیا دی خوريږي، او دا د زمونږ تر لارو کوسو را ورسېدو. عائشه صدیقه لیکي چې په اصل کې په جنوبی آسیا کې چین د خپل اغیز زیاتولو لپاره پاکستان او افغانستان یو مهم میدان ګڼي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په راتلونکو کې به پاکستان د چین لپاره اسرائیل جوړیږي که سومالیا، ځکه چې دا هم یو پښتنه ده چې پاکستان به د دې تعلقاتو نه څومره ګټه پورته کړي. عائشه لیکي چې د پاکستان په لارو کوسو او خارونو کې د چینایانو موجودګي دا ښکاره کوي چې د چین کاروباري کو اوس د پاکستان د مارکیټونو مخه کړې ده. دا یقینا د چینایانو لپاره یو ډیره د ګټې خبره ده چې په یو داسې سیمه کې کاروبار وکړي چې دوی سره ښه تعلق دی. خو عائشه بیا زیاتوي چې دې سره سره د پاکستان حکومت په چینایي کمپنیانو اړو فشار نه دی اچولی چې کاروبار سره سره دې ټکنالوژي هم پاکستان ته منتقل کړي، او بیا په دغو کمپنو کې دې پاکستانیانو ته روزګار هم ورکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال ریڈیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای ایران شپه او ورځ په دې هڅو بوخت دی چې اټم بم جوړ کړي، خو روسیا، چین او امریکا به په شریکه د ایران مخاوني سي سو خپل هدف ته ونه رسیږي، ځکه چې اټم بم لرونکي ایران به نه یوازې د سیمې بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ وي. د نجیب امیر نه د مقالې مهم ټکی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امریکا، چین او روسیا په دې خبره متفق دي سو د خبره باور کړي چې ایران خپل اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه استعمالوي. اوباما د هوایی په هونولولو کې د ایشیا پیسیفیک د غونډې په پای کې د خبرو پر مهال وویل د هغه انتظامی بحث کوي چې د چین او د روسیې د چارواکو سره سلا مشوره وکړي سو درې واړه ستر ځواکونه د اټم بم د جوړولو نه د ایران حکومت منع کړي. اوباما چې د سرمشریزی پر مهال د روسیې او د چین د ولسمشرانو دیمیتری میدویدیف او هوژنتاو سره ولیدل په خپل بیان کې وویل چې د ایران د اټومي شخړې معامله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي خو د دې ستونزې د هوارولو لپاره نورې لارې هم له پامه نشي غورځولې.
ما د ولسمشر میدویدیف او هو سره خبرې وکړې او موږ درې واړه په دې همغږي یو چې ایران باید د خپل اټومي ټکنالوژۍ نه جوهري وسلې جوړې نه کړي او دا چې موږ په سیمه کې د اټومي وسلو ځغال زیاتول نه غواړو. دا خبره زموږ د ټولو په ګټه ده خو دا چې موږ وړاندې کوم ګام اخلو په دې اړه به په راتلونکو څو هفتو کې د چین او روس سره سلا مشورې کوو.
خو په امریکا کې دننه بیا یو شمیر خلک او سیاستوال په اوباما نیوکه لري چې د ایران د اټومي شخړې د هوارولو لپاره د خپل واکمنۍ پر مهال ډیر سندې کړي او اوسنۍ خبرې هم د یو ځل بیا ولسمشر کېدو لپاره د کمپاین برخه دي. د ماساچوسټ ایالت پخوانی ګورنر هرمن کین وایي که موږ اوباما یو وار بیا د ولسمشر په توګه وټاکو ایران به د اټم بم درلودونکی هیواد شي خو که پر ځای یې میټ رومنی وټاکو ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي. ولې بل پلو ولسمشر اوباما زیاتوي چې د روسیې او چین ولسمشران هم دې خبرې کې همغږي دي چې ایران شپه او ورځ په هڅو بوخته ده سو اټم بم جوړ کړي او دې ته باید یو شریک ځواب ورکړل شي. اوباما دا هم وویل چې ایران په نړۍ کې د خپل رویې له امله د ځانځانۍ ښکار شوی او داسې شواهد لیدل کېږي چې اقتصادي بندیزونو دا هیواد د سترو ستونزو سره مخامخ کړی. نوموړي زیاته
کړه
ما په وار وار سره دا خبره په خوا هم کړې او نن به بیا هم وکړم چې موږ به یو لار هم له پامه نه غورځو ځکه زه پوره باور لرم چې اټم بم لرونکی ایران به نه یوازې د سیمې بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ وي.
روسیه او چین تر دې مخکې څلور واره د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د بندیزونو د لګولو په پریکړه کې د امریکا ملاتړ کړی خو ریپورټونه وایي دواړه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې د ویټو ځواک حق لري په دې خبره زړه نازړه دي چې په ایران باندې د نور بندیزونه هم ولګول شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو هغه اداره رد کړې چې د راتلونکي لوی جرګې امنیتی پلان یې ترلاسه کړی دی. په کابل کې یوې خبری غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت ویان ویلی دی چې د طالبانو لخوا خپور شوی پلان د تیرې جرګې دی. په دې اړه نور حال د کابل نه زموږ خبریاله زکیه خیاسی راکوي.
د ملي امنیت ریاست دارت کړ چې ګوندې د دودیز لوی جرګې امنیتی پلان طالبانو ترلاسه کړی خو دای ومنله چې خایي وسلواله طالبانو ته په لاس ورغلی امنیتی پلان د پخوانیو جرګوي. د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل د جوړیدونکو دودیز لوی جرګې امنیتی پلان محرم دی او هیڅ کله به د وسلواله مخالفینو لاس ته ورنشي.
کوم تدابیر امنیتی پلان چې طالبانو مطبوعات ورکړی دا کاملاً بې بنیاد ده. د دې جرګې تدابیر پلان نه دی. دوی له ځان سره جوړ کړی دی تر څو خلک وغولوي او وی ډر کې چې جرګې سره ستونزې پیدا شي. د افغانستان امنیتی ملي امنیتی ځواکونه په ډېر جدیت سره د دغه جرګې د امنیت په برخه کې کار کوي ځکه دا د افغانستان د عنعنوي او دودیزو جرګو نه ده او په امنیتي ځواکونو باندې د دې جرګې د امنیت تامین فرض او یو دین دی.
ښاغلی مشعل د طالبانو لخوا د دا ډول امنیتي پلان د خپرولو هدف د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو مخنیوی او په دې جرګه کې د ګډون کوونکو ویرول وښودل. مشعل وایي چې دا د طالبانو د رواني جګړې یوه برخه ده. د وسلوال طالبان لخوا د دودیز لوی جرګې امنیتی پلان چې په 22 مخونو کې دی او پر دې پلان د کورنیو چار وزارت امنیتی مرستیال د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د ایساف د قومندان لاسلیکونه پر موجود خبر کړی دی. په دغه پلان کې ټولو کورنیو او بهرنیو ځواکونو ته دند سپارل شوی تر څو د کابل ښار د ننه او په شاوخوا سیمو کې په پوره همغږۍ سره امنیتی تدابیر ونیسي او په چټکۍ سره د مخالفینو فعالیتونه کشف او شنډ کړي. په عین وخت کې د کورنیو چار وزارت وزارت هم د وسلوالو طالبانو لخوا خپور شوی پلان ناسم او بی بنسټه بللی دی. د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان وایي وسلوال طالبانو ځکه دا څرګندونې کړې چې د افغان ځواکونو تر سخت فشار لاندې دي. دا د په خبره طالبان په خپله دومره توانه لري چې دا ډول امنیتي پلان جوړ کړي، بلکې دا د پلان په جوړولو کې د سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي شبکو له طالبانو سره مرسته کړي.
دغه اسناد چې دوی نشر کړي دي، دغه اسناد امنیتي کمیسیون یا کمیټه چې دغه تدابیر د امنیت لپاره تنظیم شوی، دغه اسناد موږ نه لرو. د افغانستان په اوسنیو امنیتي تدابیرو کې دا رقم ورکو یا دا رقم پلانونه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړې. دا بیا وایم چې په کلکه دارم.
خو د پوځي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دودیزې لویې جرګې د امنیتي پلان افشا کول د دې جرګې په فعالیت باندې بدې اغېزې کولای شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي دغه امنیتي پلان چې دولت یې ردوي او وایي چې دا اوسنی پلان نه دی، دا د حکومت کمزوري بولي او وایي چې دا پلان د هغو کسانو لخوا طالبانو ته ورکړل شوی چې په افغان حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو لپاره کار کوي.
په تاسو سره نو تاسو وګورئ چې دوی نسبت نه درلودلو د مسلکي افرادو چې دغه دوه ارګانو کې به دوی او دوی د حفظ نظامی اسرارو او حفظ امنیتی اسرارو چې دوی خپل ځان پاک لبانه د ملت پاک لبانه د اراکینو په خاطر باندې نیسي، څنګه کېدلی شي چې دوی دون له شکه چې د هغوی کسان دلته نه او د هغوی لاس کې ولیږي؟ د نن دغه ظفت اداري په جوته ویلی سم چې دا ظفت اداري ده، پکې دا بدون له شکه
د پوځي چارو کتونکي وایي چې باید افغان حکومت د دې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان بدل کړي او د کابل ښار تر څنګ د کابل ولایت امنیتي کمربند هم په ډېر دقت وڅاري. ایساف ځواکونه هم ویلي چې دوی نشي کولای دا تایید کړي چې د طالبانو لخوا خپور شوی امنیتي پلان په رښتیا هم د دودیزې لویې جرګې پلان دی. طالبانو په داسې وخت کې د دودیزې لویې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان افشا کړ چې د دې جرګې جوړېدو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دې دودیزه لویه جرګه کې د خلکو له څه باندې 2000 استازو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مسالې سره مشورې وشي.
نیویارک ټایمز ورسپارې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د اسرائیل لخوا په دې هوا د بندیزونو لپاره د پټو هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اسرائیل غواړي په ډیپلوماټیکي او اقتصادي ډول د بندیزونو سره په دې هوا اثر وکړل شي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. په نیویارک ټایمز ورسپاره کې لیکل شوی اسرائیل هیله لري چې د ایران د مشکوک اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو رپورت چې تیره هفته خپور شوی د نړۍ لوی هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د بندیزونو له لارې د ایران د یورانیم د غني کولو مخه ونیسي. ورسپاره لیکي اسرائیل په پټه خپل ډیپلوماټان نورو هیوادونو ته استولي دي چې دا ډول په ایران د بندیزونو زیاتولو لپاره فشار راوړي. که څه هم د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي مرکزونو د برید په اړه په میډیا کې اټکل شوی چې د ورسپاره په خبره مقصد معلومول یې ګران دي، خو بیا چارواکي وایي روانه میاشت کې په اسرائیل کې د میزایلو آزموینه له اول نه پلان شوی و. رسپانه لیکي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د رپورټ نه 15 ورځې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اول ځل د رپورټ په اړه وویل چې نړیواله ټولنه د ایران د اټومي وسلو جوړولو مخه ونیسي، کوم چې د نړۍ د امن لپاره یو خطر دی. رسپانه لیکي اسرائیلي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو قرارداد سره د روس او چین د مخالفت باوجود نوې سخت بندیزونه بیا هم مؤثر ثابتې دي شي او نور هیوادونه په ډیپلوماټیکي، اقتصادي او تکنیکي ایران باندې اثر کولی شي. نیویارک ټایمز لیکي دا اسرائیل په فکر د ایران اټومي پروګرام د منځلاري عربي ریاستونو لپاره هم یو خطر دی چې د اټومي وسلو یو وسیمایي زمنده شروع کولی شي. د رسپانې په خبره اسرائیلي چارواکي راتلونکي سو میاشتې مهمه او حساسې ګڼي. د اټومي انرژي د ادارې رپورټ کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو په جوړښت کار کړی دی او په دې لړ کې ځینې آزموینې هم کړې دي، خو دا یې نه دی ویلي چې ایران به په څومره وخت کې اټومي وسله ترلاسه کړي. رسپانه لیکي ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د پوځي روایي دړکا او بندیزونه کولی شي چې ایران په سوچ کولو مجبور کړي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د اسرائیل لخوا په ایران د حمله کولو خبر یو ګنګوسه و او تصدیق یې نو شوی، خو بیا دا د اسرائیلي مشرانو اثر پیاوړی کوي چې د ورسپانې په خبره پر دې عمل کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خبرداري ورکړو چې کچاري پر دوی حمله وشو نو دوی به هم سخت جواب ورکوي. ایران په دې اندېښنه څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ جواز ورکولو سره اسرائیل پر دوی حمله کولی شي. ورسپانه لیکي د اسرائیل استخباراتي ادارې شربا ګډون ځینې کارپوهان په دې پوښتنې راولاړې کړي چې آیا په دې لړ کې به پوځي کاروایی مؤثره وي او کنه، ځکه چې ایران داسې اراده څرګند کړي چې خپل اټومي مرکزونه به په ځمکه کې دننه یو ځای ته منتقل کړي چې د پوځي حمله په لاره کې خنډ ثابتېږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د پېښور یونیورسټۍ په صاحبزاده عبدالقیوم هال کې د جنگ ځپلو سیمو کې د پښتنو په ژوند ژواک د اثراتو په سرخط دوه ورځنی سیمینار پیل شو چې پکې د پاکستان او نورو ملکونو د یونیورسټیانو نه راغلي استادانو خپلې مقالې ولوستې. په دې اړه د فواد علي شاده رپورټ دی.
د پېښور پوهنتون په سر صاحبزاده عبدالقیوم آډیټوریم کې د جنگ ځپلو سیمو کې دا پښتنو په ژوند جوا ګرځې دلی اثراتو په سرخط دو ورځنی سیمینار پیل شو. د دې سیمینار اهتمام د پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې انتظامیه کړی دی چې پکې به د پاکستان او د نورو ملکونو سکالران خپلې تحقیقي مقالې پیش کوي. د دې سیمینار جوړولو مقصد څه دی؟ د سیاسیاتو یا پولیټیکل ساينس د څانګې یو استاد عامر رضا وای
تنو په دې سیمه کې د ډیر وخت نه تقریبا د تیری لسو کالونو رسو لسو کالونو د حالات ډیر زیات خراب دي او مونږ ته یو د تصادم کیفیت ښکاری، د کانفلیکټ سچویشن مونږ ته ښکاری. نو د کانفرنس په دې حق له شو چې آیا په دې کانفلیکټ په نتیجه کې دلته څه تبدیلیاں راغلي دي، کم داسې سيزونه دي چې هغه د تصادم ته د کانفلیکټ ته د پرابلمونو ته هغه ولا دی هغه ریزیسٹ کوي، هغه یو رکاوټ جوړ شوی دی. او هغه کم سیزونه دي چې هغه په پښتون کلچر کې په پښتونولي کې موجود دي چې د هغه په ذریعہ باندې مونږ د دې تصادم مخنیوي کولی شو او د دې حالاتو کې سمې راوستې شو.
د سیمینار په وړاندې ورځ د پېښور پوهنتون استادانو خپل مقالې ولوستې. د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر ایوب جان په خپل مقاله کې وویل چې د پښتنو نوې کول په خپل معاشره کې روان بدلون نه ناخبره نه دی او د دې اظهار هغوی د انټرنیټ په ذریعہ کوي. هغه وایي
زما خپل فائنډینګز دادی چې پښتون چې کوم دین په دې انریسټ نه لا تعلق نه دی، هغه د دې باره کې په انټرنیټ په ذریعہ باندې خبرې ترې کوي او د شناخت حواله سره، د اسلام او د کلچر حواله سره هغه مختلف ټایمز کې او مختلف د پرسپیکټیوز نه ڈیبیٹس کئی داغی دین آغی دا انٹلیکٹ داغی دا کیوروسٹی داغی دا ڈیووشن اور دا پختون سوسائٹی دا پارا دا کولو دا سکولو جذبہ کاری.
په دغه سیمینار کې د پوهنتون طالب علمانو هم په ګڼ شمیر ګډون وکړو. یو طالب علم باسط وای
دې کې زمونږ ټیچرز او پروفیسرز یې راغلو، هغه د پښتو کلچر باره کې خبرو وکړه چې دا کم ټیررزم روان دی او دا ډېر زیات دهشتګردي چې کومه وته په پښتنو باندې مسلط شوی دی، دې باره کې خبرو وکړه چې دا یو جنگ چې هغه زمونږ کورونو پورې راغلی دی، تانه دې سره بالکل دغه نه ساتي، پښتونولي او امن والو قوم دی.
د پېښور پوهنتون یو بل طالب علم جواد وای چې د داسې غونډو نوې کلتا ډیر زیات ضرورت ده.
نن چې دا کم د غوشو کانفرنس نو دا ډیر خدغه دی او دا چې کم دی په فیوچر کې کم دی دا کول پکاري، ځکه چې دیتا د دینه مونږ د کم سټوډنټان چې دي هغه ته ډیر زیات حاصل شو، صد ګین کولو سره تعلیم او دا چې کم دی مونږ ته دی په ذریعہ باندې د علاقې پته ولګي دا چې زمونږ په علاقې کې څه کیږي څه نه کیږي او دی په ذریعہ باندې مونږ ته دام پته ولګي چې په علاقې کې په بارډر کې سکیږي په پښتنو سره سکیږي.
د دې سیمینار په دویمه ورځ به د بهر ملکونو نه راغلي د یونیورسټو استادان خپل مقالې لولي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د بیلورو د لوبونه نه یوازې ځوانان خوند اخلي بلکې زیاتره د دوی مشران هم د غلوبې کوي چې د کلونو راهیسې روان یو دود دی چې د سپینګرو هم د خپلو مشرانو نسته کړی دی. د بیلورو د لوبې په اړه د مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر دا رپورټ را لېږلې دی چې هم د دې لوبې د غږ نه شروع کیږي.
ولا
په ډیری پښتون میشتو سیمو کې نن هم د پښتنو کلتوري لوب کېږي. که څه هم په اکثره لوبو کې ځوانان لوبه کوي او سپین ژیرې یا د پاخه عمر کسان یې نندارې کوي، خو د پښین په کلي پرڼې کې یو شمېر سپین ژیرو د بیتو لوبه کول او ځوانان ورته د نندارچیانو په حیث ولاړ و. عزت الله د همدې کلي یو اوسېدونکی دی چې مشال ته یې د همدې لوبې په اړه څه داسې وویل.
دا خو چې موږ ډېر کوچني ولو، موږ به دا خلک لیدلو، مشران به راتلو، د ماجه تر مخ به کښېنستو، راتلو به دلته بیتي بیا کولې. دا خو ډېره مشهوره لوبه ده که تاسو وینئ، په شاخوا په دې پښین او شاخوا په دې سیمې کې، په دا ژوب کې، په کلاسی پلا کې، په لورلای کې، په دوکۍ کې، په چمن کې، شاخوا په دې غرنۍ علاقه کې، خاص کر توبه ککړي کې دغه لوبې چې دي همیشه خلک ډېر دلچسپي کښي. او دا خاص کر په هغه وخت کې کېږي چې که وخت مازدیګر سي یا ماپښین سي.
د همدې کلی یو ځوان امیر محمد وایي دای پخپله هم اکثره له دې سپینژیرو سره په دې لوبه کې برخه اخلي، خو د ده په خبره ډېر واره بیا ورته ناست وي او د سپینژیرو په دې لوبه خوند اخلي. امیر محمد زیاتوي
په دا کې څلور کسان برخه اخلي، دوه د یوې خوا، دوه د بلې خوا، یو ډېر اخري ماشی دی، بس بیا فارغ دی. یا ځوانان یم، یو شپ د ځوانانو دی، یو د سپینژیرو دی. او ټیم هم پر پاسېږي، بس تر ماښامه پر ښه پوره ټیم پر پاسېږي.
د کلی پیرنی اپشن اوسیدونکي وایي د دوی په کلی کې نه یوازې همدا د بیتو لوبه، بلکې د پښتنو د کلتور نورې لوبې هم کېږي. خو زیاتوي چې د بیتو له لوبې ماسیو نورې ټولې لوبې ځوانان کوي.
زما نوم چې دی شمس الله دی، بس یو ټیم پاسې دی پر دې باندې کوي. دا ګرد مخلوق چې ورته ناست د دې غټ لپاره، بس ګرد مخلوق د دې خپل د دې نمایش کوي. اوس هم ستا زموږ په کلي کې هم ستا، په سنانو کلي کې هم ستا، او دا بیت هم ستا، بډۍ هم ستا، د لې کرکټ هم کېږي، د الکوان سار وخت کرکټ هم کوي، بډۍ هم کوي.
او یا کلن سپین ژیره راځي کاکا چې په دواړو لاسو کې یې له اوسپینې جوړې سوې بیتې وې، او د بیتو په دې لوبو کې د یوه ښه لوبغاړي په حیث نوم لري. له مشال سره په خبرو کې وویل د ده د عمر تر لس زیات سپین ژیري یې د دې لوبې ملګري دي.
ما سره لس دولس کسان دي، دا ټوله موږ ورزش کوو، دا د ورزش په تبریک دغه تویه کوو. هره ورځ موږ د قربان دوه ګنټې کوو، دا ماپښین ستین سلیکر پنځه تک.
سپین ژیری راځي کاکا وایي له کوچنیوالي دوی د بیتو لوبه کوي. د ده په وینا پخوا به یې د غیږې لوبې هم کولې، خو اوس یې د غیږې عمر تیر سو. بیا هم سپین ژیری رازیک
والا دا موږ ځوانانو کوم، په وخت کې دغه وخت کې دا وخت شروع دی، دا اوس نوې زمانه شروع شوه. دا بیا کرکټ دی، بیا فوټبال دی، بیا دا زموږ په وخت کې دا غیږې وې او دا بیکي غیږ اوس نه د کار کله معمولی کله کله کو خدای زړه ډېر زوره ونه دغه ما نه دغه لوی پند دا گزاروم.
په دې برسیره چې د بیتو لوبه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې نن هم لوبیږي، خو لیکوال محمد صادق ژړک وایي همدا د بیتو لوبه له پخوا راهیسې په ټولو پښتون میشتو سیمو کې لوبیږي.
بیتی چې د پښتو یو لرغونی لوبه ده چې د څیړونو لمخه ویلی سو چې دا د ټولو افغانانو شریکه لوبه ده. دا نه یوازې دلته په سویلی پښتونخوا کې، یا په دې لوی کندهار کې، یا په پکتیا کې، یا په نورو وطنو کې، دا په ټولو پښتنو کې چیرې چې پښتانه ژوند کوي، افغانان ژوند کوي، دغه لوبه دلته وجود درلود. او نن هم د افغان وطن په بیلابیلو سیمو کې دغه لوبه چې دا هغه کېږي.
یاد لیکوال زیاتوي د بیتو اوسنۍ لوبې که څه هم نن هم کېږي، خو د ده په خبره هغه لرغونې بڼه یې اوس نسته چې پخوا به همدا بیتي له ډبرو څخه لاسي جوړېدې. محمد صادق زیاتوي د نن همدا لوبې له اوسپینې څخه په جوړو سویو بیتو کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، پښین.
ریاض مسافیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چار صدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو کې به یو وار بیا لند خبرونه د منور شاہنواز.
د ترکمنستان صدر دا مهال د پاکستان په دوره دی، او د پاکستان د صدر سره د ملاقات وروسته یې خبرې غونډې ته ویلي د دې هیواد سره تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول غواړي. نن د پاک فضایي یو تربیتي جاز د معمول د پرواز پر مهال دا ټک سره نږدې غورځېدلی او پایلټ پکې مړ شوی دی. افغان چارواکی وای کابل کې د راتلونکو لوی جرګې د خیمه سره نږدې یو ځانمرګي وړاندې له هغې وجلې چې هغه خپل بشن تر سره کړي. کندهار کې د چارواکو په وینا د یو ځانمرګي په ګډون درې تنه مخالف وسلوال نیول شوي چې کندهار ښار کې د بریدونو منصوبه یې لرله. امریکا ویلی د ایران اټمي ستونزه د سفارتي لارې هوارول غواړي خو نورې لارې یې هم د پام نه دي غورځولي. او د شام وزیر خارجه ولید المعلم ویلی د عرب لیگ لخوا یې د هیواد غړیتوب ځنډول یو خطرناک ګام دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زه هیله لرم چې خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه تیاری کړی وي. زه ملیحه میرزاده د خپل همکارانو منور شاه، تکنیکی همکار جانتن او د نورو ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. سرباله به د نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. خوشحاله او آباد اوسئ. الله پامان.